آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار وضعیت امنیتی در افغانستان، به خصوص ولایت هلمند است. از مهمانای محترمی که دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای خالد پشتون، عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه، به استودیو تشریف آوردن که برشان خوش آمدید میگوییم. و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای تواب قرزن، سخنگوی شورای امنیت، تماس برقرار شود. و همچنان کوشش میکنیم که با محترم آقای مل پاسوال عبدالکریم فایق، قماندان امنیه ولایت کابیسا که قبلا قماندان امنیه ولایت هلمند بودن، هم تماس برقرار شود. البته ما در جریان برنامه شماره های تلفن پسان اعلان میکنیم، کسی یا هر کسی که میخواهه اونا میتونن به ما تلفن بکنن. اما تو نیست آقای مراد؟
ډیر زیات مننه نظر صاحب، زه هم ملمنو ته خراغلاستویم او اوریدونکو ته هم خراغلاستویم. او لکه څنګه چې تاسو ویل چې د هلمند او د ټول افغانستان د وضعیت په خستوګه په هلمند کې روانه جګړه په اړه بحث کو، او کوشش کو چې د هلمند لوالي سره هم واده خو کړی چې په تماس کې شو یا وایان سره خبرې وکړو تر څو موږ معلومات راکړو.
آقای مراد، خودت یک کمه که جستجو کردی، یک چیزی نوشته کردی، یادداشت داری، چی گفتنی داری به عنوان مقدمه به ما؟
بس نظر سی به چه با اوریدونکو او ملمنو سره شروع کړو تر څو د بحث لپاره غا زمينه برابر کړی. کسام چې د هلمند او پزنګړي ډول د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ د جګړې په اړه زد او نقیس ریپورتونه خبريږي، خدای یقیني ده چې د افغانستان د دې برخې د کلونو اوګدینه امنۍ اوس د یو ناسور بڑا غوړه کړې ده. په هلمند کې جګړه اوسنۍ نه ده، بلکې دا ولایت او په خاص توګه د دې ولایت شمالي ولسوالۍ له کلونو را په دیخوا د جګړو شاهد دي. د طالبانو زیات نفوس، د نشي موادو، د وسلواله مافیا فعالیت، د برتنوي ځواکونو ناسم مدیریت، په محلي اداره کې فساد او اختلافونه، او د افغان چارواکو بېغوري په هلمند کې د جګړې د دوام اصلي سببونه ګڼل کېږي. د هلمند د نورو برخو د ناامنیو سربیره د دې ولایت سنگین ولسوالۍ همدا شیبه د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختې جګړې ډګر دی. افغان چارواکي وای وضعیت تر کنټرول لاندې دی، خو د هلمند یو شمېر مقامات او د خلکو استازي بیا د سنگین ولسوالۍ د سقوط او پټوله کې هلمند ولایت ته د ورپېخ ګواښ پړه خبرداری ورکوي. کله وی خو افغان حکومت پر پړ ګڼل کیږي چې د هلمند امنیتي حالت ته جدي توجه نه کړي، بل لوري پر برتنوي ځواکونو چې د کلونو لپاره ولایت امنیتي چارې پر غاړه اخیستې وي هم انتقادونه کیږي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ټینګار کوي چې هلمند ته نور سرتیری او تجهیزات استولي، خو زیات شمېر کتونی په هلمند کې روانه جګړه د افغان حکومت لپاره د خطر یو بل زنګ بلل دی. تازه رپورټونه وایي چې د هلمند په جګړه کې اوس برتانوي سرتیری او د امریکا هوایي ځواک هم ورګډ شوي دي. آیا افغان امنیتي ځواکونه به وتوانیږي چې د هلمند جګړه مهار کړي؟ د هلمند نه امنۍ د دوام اصلي اسباب څه دي؟ په دې ولایت کې جنگ یوازې د دولت وسلوال مخالفان کوي، او که د نشي موادو مافیا هم دا سیمه نه امنه ساتلې. آیا د هلمند نه امنۍ د دوام یو اصلي سبب د برتانوي ځواکونو چې کلونه په دې ولایت کې ناسمه پوځي تګلاره نه ده؟ ولې افغان مقامات د هلمند د جګړې په اړه ضد او نقیص خبرې کوي؟ د آزادۍ په څپو کې خبرونه کې نن دا او نورې پوښتنې د پروګرام له قدرمنو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره شریکو.
تشکر آقای مراد. محترم آقای خالد پشتون، شما که عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه هستین، بسیار یک مهمان مناسب به این برنامه ما هستین، از او خاطر خوش آمدین. شما چی گفتاری دارین سیب؟ مقدمه را هم شنیدین و موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین سیب؟
بله، ډیر مننه نظر صاحب تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. واقعا هم چې حالات داسې خراب دي چې سړی هیڅ هم په دغه شرایطو کې، په دغه مقطع زمان کې، په هغه شکل سره چې باید وویل سي او واقعیتونه برملا سي، حالات یې ډیر مغلق کړي دي. زما په شخصي عقیده کوم څه چې په هلمند کې تیریږي، کومې خبرې چې تاسو په تبصره کې وکړلې، هغه خبرې ټوله باید په نظر کې ونیول سي چې په هلمند کې نه یوازې د بې کفایته چارواکو موجودیت، د ملي اردو د سیمه سبانو، البته زه غواړم ته یو موضوع جلا کړم چې خپله د ملي اردو عسکر واقعا ډیر مغیور، غیرتمن، تکړه اسکر دي ش تربیستی وی دي همیشه د خورانو قربانی ور کړی ده. لیکن په تاسف سره زه وایم چې څو ځلی د موضوع د وزارت دفاع د مقام سره شریکه کړی ده چې په دفاعي وزارت کې کوم سیمن سبان چې په جنگي منطقو کې مقرره سوی دي او ریتی تعین سوی دي هغوی په هغه جرأت او په هغه نظامی معیارو باندې نه جنگیږي او نه تربیستی وی دي چې کوم چې دی وکولای چې د دشمن مقابل کې عکس العمل وکړي. اکثر ځای دغه سیمن سبان موږ ته اطلاعات راځي چې د جنگ په میدان کې د موټرانو مخ د جنگ د محاذ پر خوانوي بلکې د جهان د جنگ د شا پر طرف چانه تشته تلار برابر کی او دغه وازه د چې د عسکر تر مابین او په عمومي ساته یو نو بیر او وحشت چولې دي ځکه چې د عسکر سره سیمن سب ولرني عسکر هیڅ وخت جنگېدل نه شي. بل موضوع چې په هلمند کې ډیره مشکل او مغلق موضوع ده هغه د مواد مخدیرو ده. هلته خلک ډېر زیات کوشش کوي چې هلمند یو نو خود مختار سي د حکومت د سلطې څخه ووزي چې دوی وکولای شي په ټولو پرتو منطقو کې چې اوبه ولري هلته دوی تاریاک وکړي او هغه تاریاکو ګټه او د دوی اوشر یا زکات و طالبانو ته ورسیږي او د هغو په استفاده سره دوی وکولای شي منطقه وساتي. درېمه مسله چې هلته موجوده ده هغه د خلکو بې اعتمادي ده چې هغه په هلمند کې ډیر وخت څخه موجوده ده چې خلک اعتماد لاس ورکړی دی پر حکومت باندې ځکه د پخوانی حکومت یو ضعف هم دغه وو د موجوده حکومت هم دغه یو ضعف دی چې دوی چې کوم چارواکي و هلمند ته استولی دي نه د ولایت په ساته بلکې په ټولو ساتو کې هغه خلک نه دي چې دوی وکولای شي د خلکو مشکلات حل کړي د خلکو زړونه لاس ته راولي د خلکو اعتماد لاس ته راولي. همدغه خلک دي چې بیرته د حکومت سره کومک کوي د طالب راپور ورکوي چې ډیر ضعیف سړی او که قوي سړی اگر طالب مقابل کې جنگیږي دغه ټول شان چې سره یو ځای کو په واقعیت کې د هلمند د موجوده وزي سرګندوي کوي او سنگین چې نن وینو تیر شپه او د څو شپې د ډیر سخت تهدید لاندې وو خو خوشبختانه د تیرو دوو شپو څخه د بلمنی جامعې بمباردمان هم شروع شوی دی. طالبان یې پر شا کړی دي او زموږ خاصې قواوې چې د ملي اردو په چوکاټ کې دي هغوی هم رسیدګي کړې ده. هغه منطقې چې قومنداني ده او ولسوالي ده تقریبا اوس بیرته د حکومت په لاس ورغلې ده او کومه لیوا چورې موجوده وه هغه لیوا وکولای شول چې دا څو ورځې حداقل د سنگین نوم ژوندی وساتي او حداقل دا ژغ پورته کړي چې موږ دا په سنگین کې موجود یو چې هغه درې څلور سوه کسه د ملي اردو منصوبین او عسکر وه او یو څه متبقي د ولسوالي پولیس او محلي پولیس ولسوال په شمول دا ګرد هلته ورغلي وه یو ځای په هغه لیوا مواقع به ټوله قوي ساتلی وو تر دا دوه شپو در مخه چې اوس دی وتوانېدلې بیرته د سنگین بازي منطقې د مخالفینو سره په لاس راولي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب. یو خبره چې تاسو او نورو د افغانستان خلکو او د استادو د خلکو تکرار کړم ده هلمند لکه کندوز چې یو درې ورځې طالبان ونیو خو هلمند به بیا هم دوه درې ورځې کې مثلا تصفیه سي د سنگین ولسوالۍ به بیرته پکې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سي اما دې شي دوام ونه کړ. په کونړ کې مثلا ولسوالۍ سقوط کوي ولسوالۍ بیرته نیول کیږي په هلمند کې ولسوالۍ سقوط کوي ولسوالۍ بیرته نیول کیږي په شمال کې دي ولې د افغان امنیتي ادارو مشران په یوې دایمي ستراتژۍ باندې کار نه کوي یعنی چې آینده دپاره دغه سیمې د تل لپاره خوندي وي یعنی په دې ډول دا خو بیا هیڅ معنی نه لري چې درې ورځې د حکومت په لاس کې وي او دوه ورځې د طالبانو په لاس کې وي. تاسو په ولسي جرګه کې دغه شان یو موضوع ولې نه مطرح کوئ امنیتي مقاماتو سره؟
دا موضوع په عین شکل سره مطرح شوی ده په کټ یو دوه هفتې یا دوه نیمه هفتې مخکې وزیر سرپرست وزارت دفاع ستانکزی صاحب علومی صاحب او د یو تعداد نورو مهمو جنرالانو سره د دفاعي کمیسون جلسې ته راغلی و او هلته د وزیر دفاع دلایل په دې باره کې تر یو ځایه پر یو څه معقولیت درلودي. د دوی استدلال داسې دی چې زموږ موجوده قواوې چې وتستي موږ په اردو په چوکاټ کې لرو په استثناء ویژرو خاص قواو چې هغه دوی په خاص استراري حالاتو کې استعمالوي نور ټول قواوی د پوسټو په شکل د موضوع په شکل سره د ټول افغانستان پر ولایاتو او مهمو ځایو او خصوصا په وګو ځایو کې چې امنیت خراب دی ځای پر ځای سوي دي. دوی وایي چې موږ اضافي قواوی نه لرو چې موږ راولاړ سو په ځای کې جنگ واکې کیږي موږ فوراً یو 15000 کسه یا 3000 کسه یا 4000 کسه واستو چې هغه جبهه موږ قوي کو د هغه موجود کم عسکرو سره دا نوی عسکرو رواستو او الته دفاع وکړي. در هغه وخت پورې چې الته یو مصیبت په وجود راسي یا سقوط وکړي، بیا نو مجبور یو دوی اکثر اوقات بیا د دغه خاص قواو څخه بیا استفاده کوي، چې دا درې زره قواوی لرو چې موږ فکر کوم چې وسو سنگین تم هغه قواوی ورچدل دي او هغه ډیره تکړه قواوی دي چې اکثر د سپیشل فورس په مهارتوب باندې سنبال دي او سامان او الات هم فرق کوي، د شپې په دربینانو هم سنبال دي. هغوی اکثر اوقات چې جبهاتو ته داخليږي هلته ډیر موثر واقع کیږي. اضافي قواوی دي نه لري او هغه فقط د پوستو په شکل باندې په ټولو افغانستان باندې تقسیم شوی دي. د دوی ظاهري دلیل دا دی، نور دوی نور مشکل نه لري او په دا ټولو شانو باوجود بیا هم وزارت دفاع د مقام سره چې موږ خبرې کوو او موږ ورختاسو او دوی خبر کو چې د خدای لپاره وزیر صاحب داسې یو حالت روان دی په کندوز کې یا په سنگین کې یا مثلا په بلوز ولی کې، دوی موږ دغه ته دعوتي چې ورختا کېږي ما حالات هم په کنټرول کې دي او حالات هم په کنټرول کې دي. او دا چې واقعا هم دوی در اوسه پر طالبان نه دي توانېدلي چې یو ځای دي وساتي او دوی بیرته ورځي ځای نیسي او ډیر په قربانوي نیسي، هغه پخواني عسکر هم خوران وژلي، نوي عسکر هم په جنگ کې مړ کېږي. زه نه پوهیم دا مسایلو ته ولې دي اهمیت نه ورکوي. موږ په وار وار دا مسایل ویل دي چې تاسو چې هر ځای نیسي بلته په قربانوي باندې نیسي، د عسکرو په سرو باندې نیسي، او دا عسکر موږ د افغانستان د ولس خلک دي، موږ بچان دي، دا باید دوی مرګ باید دوغني اسانه نیسي چې په اربع دار باندې خوران مري.
بله پشتون صاحب تشکر. ما یک پیام انتخاب کردیم از تلفن اوتومات رادیو آزادی. این پیام گرچه یک هفته اش دقیقه بود، من یک چند ثانیه همین سوالش گرفتم، من موری یک دفعه بشنویم.
حالا ما طریق رادیو شما گوش میکنیم که جنگ پراگنده در تمام نقاط افغانستان فعلا در جریانه، ولی این جنگ متاسفانه خلاص نمیشه. این علت چی هستی؟ تعجیز و اکمال دی نیروی مخالف کی میکنه و چی قوایی باشد که اصلا شکست نمیخوره و تاموید نمیشه، هرچی کشته میشه. بنده نقص را در اینجا میبینیم که در اردوی ما، در پلیس ما، در صفوف دولت ما ممکن باشد که خلایی هم وجود داشته باشه، دشمن ارتباطی داشته باشه.
بله پشتون صاحب، این یکی از شنوندهای ما یک سوال جالب تره میکنه که جنگ چرا خاتمه پیدا نمیکنه. از او خاطر شما در مورد چی فکر میکنین؟ برازی که این موضوع افغانستان چند بودی است صاحب، یکی بود داخلی ازی، یکی بود منطقوی ازی، یکی بود بین‌المللی ازی. این سه بود صاحب دست به دست میتنه و افغانستان جنگش همطور همیشه شعله‌ور نگاه میکنه. حالا مخصوصا توجه را که جلب میکنه این نماینده خاص آقای پوتین زمیر کابلوف در این روزا صاحب یک بیانیه دادن، گفتن که کت طالبا در قبال داعش موقفشان چندان یعنی بد نیست. یعنی صاحب او مگه تو یک چیز بگو یکی خود صاحب طرف مقابل قوی تر میسازه. صاحب از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین صاحب، مشکل در کجا میبینین شما؟
بله ما یقینا این موضوعی که برادر اشاره کردن ایره ما رد نمی کنیم. ما خودم این تشویش داریم که مثالشان اما در روزای آخر در میدان یوهی قندهار وقتی که 12 نفر یا 14 نفر مخربین یا تروریست ها داخل می شوند، آلی گفته می شوند بسیار به دلایل قوی که از داخل میدان مسلح شدند. مسلح کردن یک 14 نفر این کاری مردم عادی نیستند، طبیعی هستند که اونجا تمام قوتای افغانی مستقر هستند، توسط اینا شاید کار صورت گرفته باشند. لیکن این موضوع ما به سطح بزرگ قطعا تایید نمی کنیم که تقریبا در تمام اردوی مشکل وجود داشته باشن. طبیعی هستن که در مابین اردو چون انمی ملت موجود هستن، انمی مردم اولادای ما و شما موجود هستن، در قاطع اینا شاید اینطور جوانا باشن که ارتباط کم و زیاد با طالب داشته باشن، لیکن همگی اردو ابدا این کار را نخواهد بکنن و نه ما کدام سندی به دست داریم که این کار بکنن. تنم به ارتباط سوال دومی شما نظر صاحب که مسائلی که آقای زمیر کابلوف گفته که ما روسا مجبور هستیم یا میخ که خود به ارتباطی معلوماتی یا اخذ معلوماتی استخباراتی خود نزدیکتر بکنیم به طالبا، به نظر ما یک اشتباه بزرگ خواهد بود، به خاطر که اگر روسا به این فکر هستند که ما خود نزدیک به طالب بکنیم یا به اونا کمک بکنیم که داعش بزنیم، این به معنی این نیست که طالب اگر بتانه که داعش از بین ببره و طالب یک روز دست بالا باشد افغانستان یا حکومت افغانستان به دست بیارن و این جنگ ها شدت بیگیرن د و صورت روسا خود نجات بیافن از این مشکل یا سرحدات خود فکر کنن که از دست فاندمنتالیستا و افراطیا خلاص خواهد شد. ای یک اشتباه بزرگ هستن. دوم مشکل اینجا که ما به نظر ما کابلوب اشتباه کرده ای هستن که طالب کاش از خود می بود، کاش تصمیم طالب به دست طالب می بود. تصمیم طالب ما این از 30 سالی گریه داریم، از 15 سالی گریه داریم که طالب به دست پاکستان هستن. تو روسا اگر کدام معامله میکنه باید با پاکستان بکنن، با طالب خو امکان نداره و نه طالب از خود اجازه داره که بره با کابلوب صاحب یا با پوتین صاحب با او اطلاعات بده که اینو ما شریک میکنم. و پاکستان آیا اجازه خواهد داد؟ پاکستان خو مشکل داشت با روسا. در وقت اتحاد جماهیر شوروی 13-14 سال در مقابل روسا جنگیدن، مجاهدین تقویه کردن و امروز پاکستان بسیار نزدیک هستن به امریکا و به انگلیس و به چین. چطور امکان داره که پاکستانی کار بکنن؟ ما میگم به جایی که اینا به پاکستان به طالبان خود نزدیک میکنن روسا، بهتر این خواهد بود که این به دولت افغانستان خود نزدیک کنن، به امنیت ملی ما نزدیک کنن، از رای اونا کمک بخواین، حکومت ما را تقویه بکنن، بله. یک جایی در مقابل پاکستان و داعش و طالب بجنگن.
پشتون سیب تاسی در پاکستان یادونه وکړه، زیاتره خلق په دې نظر دی چې هر کله چې د افغانستان د سولې پروسه یا د افغانستان په حالاتو کې کوم مهم موړ راځي په افغانستان کې جګړې شدت پیدا کوي. فکر نه کوي کچې ته د پاکستان پلان لکه څنګه چې ځینې خلک وایي دا وی چې هلمند کې هلمند تصفیه کړي، هلمند د طالبانو په مرکز بدل کړي او بیا هفته واپس چې اسرائیل شریف هم ویل کېږي چې کابل ته روان دی، بیا افغانانو سره د افغان حکومت سره طالبان خبرو ته کښېني. یعنی د هر ځل خبرو نه مخکې غواړي په میدان کې د جګړې په میدان کې طالب ته یو څه امتیاز ورکړي. دا خبرو دا نظر څومره تاییده وایي؟
بلکل تاسی او گوری چی پنف کرزی سای پا دوره که ارتو گورو پا دا تیرو چور لسکالو کشی دا موضوعات همیشه دون سر نجدیه سوله که دا کرنولوژی تا دا سولی دا پروسی او گوری چی دره چلور واره شروع سویده، هر پلا چی دا سولی پروسی شروع سویده پا افغانستان کشی مختلف واقعیات را مختکیجی. مثلا دا پلا چی دا آسیا دا رو هیوادو کنفرانس دا ایردی پی اسلام آباد کی او دا دوی دا خواد سدا پیشنهاد وستو چی دا سولی پروسی باید بیرتا دا سر شروع سی پا کابل که د اسپانیا پر سفارت حملات شروع وسول، په میدانیوي کې د کندهار حمله وسول، 450 نفر زموږ بېګنا وطنوال په شهادت ورسول او په هلمند کې په سنگین کې عملیات شروع وسول. دا بالکل یو واقعیت دی چې پاکستان و تستی په آخري خبرو کې د میډیا د خوا څخه راوتل دي، وسیو نوې ترمینالوجي یا یو نوې لاجیک یاد کم یا منطق وګورم چې نه پوجود راغلي چې طالبان وسوای چې موږ د افغانستان د نظام دشمنان نه یو، نه د افغانستان نظام چپکو، بلکې موږ غواړو چې د افغانستان په نظام کې ونډه واخلو. وخت دی واقعاً پر دې خبره باندې معتقد وي او د افغانستان په حکومت کې ونډه غواړي، بیا خو نو د دوی لپاره د حملې ډیره ضروری دي چې باید وي کې، ځکه هر څونه چې دی حملې ډیره وي کې، هر څونه چې د افغانستان حکومت په تنګ کې، ملت یې په تنګ کې، په هغه اندازه د افغانستان حکومت دوی ته د حقوقو په بخش کې شاید ډیر واداره سي چې موږ تاسو ته ډیر حقوق درکو او شاید یې په دغه تاکتیک باندې غواړي همدغه پروژه مخته بوزي. نو زه بالکل دا خبره تاییدوم چې هره پلاچ د سولې خبرې شروع شوي دي، دوی په افغانستان کې د جنګ لمن
بله. خب آقای مراد آل بخلم، نوبت شنوندای عزیز است یا یک اعلانک کوتاه داریم؟ بعد از اعلانا شماره تلفن برشناستاست تا میگم شنوندای. بله،
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله شنونده های محترم، از صبح 7 تا 7 شام هم رادیو آزادی همیشه در خدمت تان است که از پیشتان گوش کنن که گدوات نشه. به هر حال حال شماره های تلفون برتان میگم، دو شماره داریم: 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی 0042 21 12 45 01 در خدمت تان است.
بله مهربانی و کیزان معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم جناب مراد، تا نظر سپ محترم پښتون صاحب ته او ټول محترم اوریدونکو ته سلام او احترام
ته. وعلیکم السلام. مهربانی صاحب.
جناب مراد صاحب، راځي خبره تاسو خو یو مسلمان او باقی دی وطن بچان یاستی چی همیشه در افغانستان در پتور موضوعاتو که داخل یاستی و در تأثیر خبر دادا دی منگا مثلا قواوی دیلمان تی دی او خبر افغانان تی دی افتخار تی چی منگا دونا در خبر بچان مرکره او طالبان پا دی خبر افتخار تی چی منگا دونا در افغانستان بچان مرکره پا دی منگا تأثیر کو خو اصلی مشکل ګوره اصلی مشکل چیرې دی اصلی مشکل د افغانستان په رهبري کې دی لنډه خبر دا ده اول خو د افغانستان وزارت دفاع یو ملي دفاع نه دی ګوره د سوی غوښه ترې جوړه کړې ده چې هر څوک یې د مسلکه کسانان یې راواسته په وزارت دفاع کې مقرره کړ ده یو موضوع دوهمه که چیرې د افغانستان یاسلمه رهبري وسیږي او ملي شخصیت په راس د نظام د افغانستان کښې وسیږي پاکستانی د څوارلس کلو نه په ټول شپېته کلو کښې د افغانستان سره یې دوکه کړې ده څنګه چې مونږ رهبران د پاکستان په دې معمولي خبرو باندې غولېږي که چېرې د آخر ځلې جناب ډاکتر صاحب اشرف غني پاکستان ته لاړه نو د پاکستان په مقابل کښې داسې دریخ بار کړی وای چې زه د پاکستان افغانستان ته بهتر وګرځېدم که اوس پاکستان ما او د تا به هغه شي چې پښتونستان به بیا ازادي غواړم د بلوچستان به ازادي غواړم نو د افغانستان به داسې دوه میلیونه د روسانو په مقابل شهیدان ورکړو بیا به یا میلیون د پنجابیانو په مقابل هم شهیدان ورکړو کاشکې داسې یو سالم رهبر کاشکې داسې یو ملي شخصیت په داسې نظام کښې اوسېږي
ډېره زیاته مننه ستاسې نظر ډېره مننه نظر صاحب یو بل اورېدونکي هم اخلو
بله بفرمایئ صاحب
مهرباني
اور زمانه در از مزارعات بدخشان از ولسوالی عرض از قریه شتک به تماشای صرف از خدمت سلام دارین با شما جناب ظرف نظر صرف و اسمت سرواز ما بیماره شما صرف
تشکر
برای ما اجازه بیتین که بسمان دقیقا ما کتر انشالله صحبت میکنم چون صرف سعی کنه که در افغانستان ولایت علمان سقوط قرار بازیس طالبان شدن این هر کس گیلانای نادرس بر رادیو و تلویزیون میگه که ولایت علمان در حال سقوط نیستن رئیس جمهور ما در کشورهای خارج چکرش میزنن و کلانای ما در وزرای ما همونطور چکرش میزنن مثل که ولایت قندوز بازیس طالبان سقوط کرده اینا عبرت نگرفتن ولایت بدخشان چند ولسوالیش فعلا بازیس طالبان اینا عبرت نگرفتن تا که مرکز سقوط نکنن اینها
تشکر فهمیده شد سر بله تفسیر شما بله سوالتان
ما صرف در ولایت قندهار سعی کنیم در میدانهای ولایت قندهار طالبان تقریبا 100 خانه را مردم های غیر ملکی را کشت مردم های بیگناه را کشت و حکومت ما تا الان توجه دیده نکرده در خواب بودن نمیفهمیده که همه قدر فکر نمیکرده که ولایت های ما سقوط میکنه اینا چی غم داره اگر افغانستان سقوط کنه اگر افغانستان باید بشه
فهمیده شد یعنی میگن استخبارات در افغانستان ضعیف است بسیار زیاد تشکر استخبارات ضعیف است
نظر سب وطن دوست سب هم در سکایپ لاره مونگ سرده میره بانی وطن دوست سب
بای
سلامونه مراد صاحب تاسو ته
وعلیکم السلام
استاذ امیر منوته زه د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ خبرې سره کوم
مهرباني
ولته خو وضعیت خو واکان چې ډېر تشویش وړ دی او جنگ هم اوس په ګریش کښې اکثره د ګریش ځایونه طالبان یې نیولي دي لکه زمبلۍ د ادم خان شولکۍ کلایګز دغه ټولو طالبان سیمه ده د یخچالو د نرسراج د ادرآباد یخو اکثره طالبان په لاس کښې دي نو او دی چې وایي په سنګین کښې موږ پرمختګ کړی دی زه نه منم همدا اوس موږ خبرې وکړلې سنګین کښې فقط د بمبار بریش پر کړی دي خو طالبان لږ در بازار څخه ایله کړی دي شاوخوا په کورو کښې دي نو دا سه هېڅ ګټه نه ده کړې لار بند نه ده سروان کلاب بازار ټوله طالبان په لاس کښې دي دا خوا څخه او لارې سنګین ته لاره بنده ده او هغه غواړم یوازې نه د شرګا ته لرم حوزه چې د باباجي ده دا ټوله طالبان په لاس کښې دي چانجې د طالبانو په لاس کښې دي مرجع د طالبانو په لاس کښې دي مرجع وایي قومنداني هلته پاسه ده چې دوی د هوا د خوا څخه هلته دغه وروړي نو خبره مې د پښتون صاحب څخه مې سوال دا دی چې پښتون صاحب محترمه دوی جنګ نه کوي په کسه دا سیمه طالبانو ته ورپرېږدي په خدای قسم د لوی منده په سیمه کښې یو ټک پر وکړي طالبانو لس کس طالبان نسته دوی ټولې پوستې ورپېښولې طالبانو ته هلته هغه شل دانې ټانګونه دوی ورپېښوله چې ټوله د طالبانو په لاس کښې دي هغوی ځان سره ګرځي بیرغونه
وطن دوست صاحب ستاسې په نظر باندې چې تاسې وایئ چې دوی جنګ نه کوي ولې جنګ نه کوي ولې په زوره پرېږدي طالبانو ته ستاسې خبره
عسکر جنګ کوي هغه مشران یې نه کوي جنګ مه کوي موږ نه
پوهېږو ډېره زیاته مننه یعنې مشرتابه کښې مخکې پښتون صاحب هم دا خبره وکړه چې
مهرباني
مهرباني
یو خبر داده چې او خبر داده چې دوی اکثر مرمۍ هم ورو طالبان فلاسه ورلیږي د دې سلاوي طالبان دوی خپل ټانګان د مرمۍ ټانګان چې ورسره دغه دې سنسي هغه مرمۍ هغه سلاوي ټول دي نس برته دوی سره په جنگ اخته دي نو موږ په دې پویږو چې دې جنگ نه کې کوي ان جنگ وکي په خدای کس دوه نه د واکونو په یمن کې چې پرمرش کې سل نفر طالبان مرجه کې نس یا په سنگین کې تر 200 نفر ولا نس دي په زرهو خلک
ډېر زیات تمنه وکړو
تشکر وطن دوست قابل یاد ورس کې وطن دوست اسکایپ تلفون کردن از او خاطر دیگه شنونده عزیزم سکایپ اگر میخواین تعقیب کنن صدا بسیار خوب میایه سکایپ رادیو آزادی نقطه آزادی است آدرس ما. بله یک شنونده دیگر هم بگیریم.
سلام علیکم نظر صاحب امیر خان خبر کنم سوزدن سلام
هم استاد خوش آمدین امیر خان صاحب
و علیکم سلام مهربانی امیر خان صاحب
محترم نظر صاحب چې دا نقطه افغانستان کې کا فکر وکړی دا کوچیانو به ترامې په ولې بیا دا یو لیوه چې پیدا شه دی یو طرفه بل طرفه دی یملا پکړه سرلای وزای به تر خوړل چې کوم حکومت کمزور وي او په خو باندې درېدلای نه وي او بیا د خلکو هم دردی نه وي اوسره او دغه شاید چې دا د دوی د څوارلس کالو د کرزای صاحب حکومت د اوسنی حکومت دغه ته فکر وکړي د موږ دغه د افغانانو زړونه دواړه طرف ته افغانان مري که چېرې کې واقعي امریکایان ناټو دوی رامنځته شوي وای موږ به هم چکچک ورته کړي وس آفرین اوس ته میدان معلوم شي په د پښتون صاحب نه به پوښتنه دا ده چې د دوی یوه خبره وکړه چې طالبان د پاکستان مزدوران دي تاسو حقیقت کې تاسو روشنفکر پوهه خلک یې دغو دوو حکومتو ته تاسو یې څه یې چې دا د پردي مزدوران دي که واقعي د افغانستان د خلکو په هغه منل حکومت راغلی دی په دې کې تاسو دغه حکومت د کرزای صاحب او د اوسنی حکومت پردي مزدوران نه بولئ په دې کې تاسو څه نظر د مهرباني تاسونه
مننه ډیره زیاته مننه دا اوریدونکو نظرونه او پښتنه مو
تلیفون دیگر هم بگیریم بعد از او به میهمانای محترم راجع میکنیم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم
سعادت الله سعادت زابل ولایت خبر کوم
مهربانی وروره
دا شوریده د خالي پښتون ما خیال بخاري ډیر شو دا د خلکو په اړه نه خبر
بله
بله فکر کوم د تلیفون قطع شو او رسته به نور اوریدونکو هم وغلو پښتون صاحب پښتنه بو مو تقریبا تاسو به هم نوٹ کړی وي که په ترتیب سره مهرباني وکړئ لومړی پښتنه چې هغه پښتنه تقریبا
بله
مهرباني
بله بله شروع خو په پروان او بدخشان څخه تقریبا نظریات و زفقت د وطن دوست صاحب خبرې ته ورځمه د وطن دوست خبرو تایید ما اول پلاو کی په کته یو موضوع چې ډیر دلچسپ ده چې ما خپل خبرو کې نکړه یاد واقعا حکومت په اکثرو منطقو کې لکه څلره محافظه چې بابا جیب کې واقع دي او مساق سنگین نوزاد مرجع چانجر په دې منطقو کې حکومت داسې معلومیږي چې لکه قستان چې دغه د حکومتي لوازم یا دغه حربی مواد لکه ټانکونه موټران رینجران دا اکثر طالبان په لاس ور کړی دي. دا اوس موږ په خبر یو په نوزاد کې کوم دیش اراده دغه ټانکونه هم ویز دا اگر په لاس ور کړل په سنگین کې وست ډیر ټول کړل او در ټول د جړه خبره خدا ده چې په باباجی کې و د حکومت په طرف کې و دی خواته دا وزي 4 1500 کس د حکومت اماده باش جنگ ته لیواله او هر ای زاری کی چې مرتي اجازه را کی چې مش پر منطقه هم لو کوم مقابل طرف کې پکت 50 پته کسه طالبان ال پکورو کې ناس کی چې د حوزه بدنامه کړي د چې د منطقه طالبان نیولې ده او حکومت اجازه نور کی چې دوی حمله وکي مرشد تماس نیولې دي د تماس په مقابل کې مرته خاموشي بلاس راځي چې دوی ولي حمله نکي او دا ډیر اسان کار دي د کار باندې مختبوزي. او رالو د امیر خان سوال ته امیر خان ډیر جالب سوال وکي زبر ډیر جالب جواب ورکمه چې دوی وایي چې پښتون ویل چې طالبان د پاکستان په خوله دي د خپل طالبان وای چې موږ تخپل طالبانو ټلیفونان را کړی دي چې وروره کتا چې صلح کوي زموږ سره مکوي زموږ اختیار زموږ پلاس نه دی زموږ اختیار د پاکستان پلاس دی. دا یو خبره فرق د پاکستان او د زموږ د حکومت دا دی. موږ په افغانستان کې د بینلی جامعې کومک د افغانستان د آبادی د همن د ثبات لپاره واړو شپه ورځ دی د لپاره حکومتونه ولاړ دي چې افغانستان په ثبات کې لیکن د طالب فرق دا دی چې طالب د پاکستان د لپاره د افغانستان خرابې غواړي. اوس نو قضاوت ته وکړه چې جوړه ستا په ګټه ده کې خرابې په ګټه ده کې جوړه په تاوان دستا په نظر نو موږ مزدوران یو او کې اخوا په ګټه نو دوی مزدوران دي. زما په نظر واقعیت د موضوع هم دغه دی.
بله
بله امیجا یک پشتون صاحب یک سوال گرچه صحبت شده یک دفعه دیگه میشنیم یک پیام با سوال ادامه میتونم.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. نظر ما دیگه بود ما گفتم درباره این نظر دولت ما خود با سرباز بودیم در پولیس تغورک قماندانا و چیزا کس نمیمانه که کسی فیر کنه طلبا میایه دیگه میایه جنگ میکنه اینا هیچ کس نمیمانه فیر کنه حالا در این موضوع المند که از برا در هیچ کس نمیمانه فیر کنه مهمات تکمیل نداره مردم در بدر است یک
بله پشتون صاحب از این گونه پیام ها قبلا هم رسید و اینجا پیشتر وطن دوست هم یک اشاره کرد صاحب اینجا میگن امر فیر نمیتن اجازه نمیتن که بعضی ها جنگ بکنن این موضوع یک موضوع بسیار جدی سیره شما منحیث یک نفر مسئول در کمیسیون صاحب این موضوع رو تا چهت میتونین تعقیب کنین چرا صاحب تمیشه
این سوال ما واقعاً به مراتب از وزارت دفاع کردیم از خود سرپرست وزیر صاحب دفاع کردیم که این شکایات مثلا ولسوالی غورک میگن ولسوالی غورک در شمال قندهار موقعیت داره به همسایگی ولسوالی سنگین یا کجکی در اونجا غورک دامو 14 سال که گذشته خصوصا از 2004 به بعد یا 5 به بعد که جنگ در افغانستان شدت یافت مسلسل زیر ضربان طالبان هستند حتی وقتاً به وقتاً به دست طالبان افتاده همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم ولسوالی غورک سخت جنگ اونجا از وقتا جریان دارن اونجا نه از بیرون کسی رفته میتونه و نه برآمده میتونه راه ها همگی منگذاری شده تنها راهی که وجود داره راه هوایی وجود داره که توسط هلیکوپترها با راکن یا قوای مسلح اردو یا پلیس غذاها را پایین میکنه یا اونجا دیسانت میکنه دراپ میکنن اینمی مصیبت هستن از دیگه طرف ده غورک خولا یک موضوع هستن که اونجا اکثر اونا دفاع میکنه جنگ میکنه سوال ما ده بابا جی هستن سوال ما ده مرجع هستن سوال ما ده دیگه نقاط چانجی روی منطقه هلمند هستن که اونجا اجازه نمیده که فایر کنن
پشتون سب ده قصه هستی دری واره خبری واقعی جالبی دی چیز مون پختنه ده چی پا دی سیمو که ولی افغان امنیتی ځواکونو ته مشران امر نکی چی جگڑه وکړي هم ده خبری هم ده اوس مونږ سره تلیفون پلی که له هلمند څخه د هلمند ولایت ویاند عمر ځواک صاحب د تلیفون پلی که دی ځواک صاحب خپرونې ته په خیر راغلی سرتیری عام خلک او د ولس استازي درې واړه په دې خبره موافق دي چې په ځینو سیمو کې مشرتابه یا که په هلمند کې یا که مرکزی حکومت لخوا دي هغه امنیتي ځواکونو ته چې وایي مونږ غواړو جګړه وکړو امر نه کوي په خاص توګه بابا جی په سیمه کې دا خبره څومره حقیقت لري
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د تاسو د اړیدونکو ته تاسو معلومیږي چې هغه ساحه کې چې وسوال مخالفین بدونه کوي او یا هغه ساحه کې چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې یو غټ خنډ جوړیږي تاسو معلومیږي چې فعلا په هغه ساحو کې دوی ډېر ساحه غواړي چې تر کوشش لاندې ونیسي او هغه ځای کې ډېر بدونه کوي نه یوازې چې دوی تهاجمی حمله بلکه د افغانستان په ټولو مناطقو کې په ټولو ولایتو کې نسبتا فوکس د هلمند ولایت دی او د هلمند ولایت ځینې ساحو کې دوی غواړي تهاجمی حمله ولري نو په دې اساس باندې تاسو معلومیږي چې افغان قوتونه او د هلمند یوه غټه ستراتیژي تعلوي ده چې په دې کې تقریبا سراسر تاسو معلومیږي چې د افغانستان لسمه حصه تشکیلوي په دې کې نو چې هر څومره قوتونه پراته وي او د یوه منطقې څخه بله منطقې ته ترسو چې د اکمالاتو او تر څو چې دوی د خپلو قوتونو یا د خپلو ځواکونو د حمایې دپاره ځان رسوي هم وختونه په دې کې وځي
ځواک صاحب وبخئ تاسو وایئ چې اکمالاتو د دې لپاره چې نور عسکر واستول شي وخت لګیږي یعنی کلونه وخت لګېدلی دی ځواک صاحب په هلمند کې جنگ دی ولې هم دا خبره نه ده مطرح کړې
بله جنگ شته دی تا په معلومیږي تاسو ته معلومه ده چې جنګ ډېر وخت کېږي چې په هلمند کې شروع دی نه تنها دا چې اوس شروع دی بلکې دا جنګونه د ډېر وختونه په دې ځایونو کې روان دي او دیارلس کاله کېږي چې د هلمند ډېرې سیمې کې وسلوال مخالفین فعالیت کوي چې هغه دوی ولسوالۍ لکه دیشو او باغران ولسوالۍ چې هغه مخکې د وسلوالو مخالفینو تر ولکه لاندې په هغه ځای کې دوی فعالیتونه درلودل نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې جنگ شته د جنگ کنټرولولو لپاره یو د خارجانو وطن و چې غټ بیسونه د وسلوالو مخالفینو خپل هدف وګرځول چې هغه بیسونه ډېر متفرقه او غیر منطقي ځایونه کې پراته وو چې هغه ځای کې اسانه امنیتي ځواکونه کله ځای ته ځای شول غټ خنډونه د دې نه دی دوی ورته جوړ شول چې هغه ځای کې بیسونه یو بیس وو او د وسلوالو مخالفینو حمله به په هماغه ځای وه هغه غټ بیسونه وو چې دوی خپله نه شوی کنټرولولی لپاره اوس نو موږ ویلی شو چې جنگ شته دی جنگ موږ ته ده چې په هلمند کښې په ډېرو ساحو کښې جنگ شته دی او دا چې خپله د جنگ یا رهبري ته د هر چا خپل نظر دی ځکه افغان کورونه خواس سره دوی غواړي چې وجنګېږي هلته
زواک صاحب اوس په سنگین کې کمنګ اوریدونکو ته تاسې د سنگین تازه حال راکئ ځکه د سنگین په اړه هم زید نقیس رپورټونه دي د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي چې هلمند ټول هلمند له سقوط سره مخ کیږي که چېرته سنگین سقوط کی ځینې بهرنۍ رسنۍ وایي چې سقوط یې کړی دی سنگین د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزیر وایي چې هر څه تر مدیریت لاندې دي واقعي هر څه تر مدیریت لاندې دي په سنگین کې
تاسو ته معلومه ده د سنگین وضعیت د خنډ سره مخ و مخکې تقریبا دوې ورځې وړاندې سنگین کښې ډېر تهاجمي حملې وسلوالو مخالفینو وکړلې چې بالاخره ځان یې د نږدې څو مترۍ کې چې بازار ساحو ته چې هغه بالاخره په کومندانۍ او ولسوالۍ باندې ډېر شدید انداختونه کول چې هلته افغان امنیتي ځواکونه شهیدان او زخمیان شول خو بیا په دې اخله باندې چې اوس د سنگین وضعیت نسبتا د څو ورځو باندې راهیسې چې هغه ځای کښې تېره شپه هوایي قوت تللی دی تر څنګ یې هغه قوتونه چې د نن ورځې په جریان کښې غواړي چې سنگین ولسوالۍ ته یا سنگین ولسوالۍ هغه ساحو ته ځان ورسوي تر څو چې هغه خپل نور هم ولسوالۍ وضعیت تر کنټرول لاندې ونیسي اوس دم ګړی چې تقریبا څو دقیقې وړاندې موږ په ساحه کښې معلومات وکړئ په هغه ځای کښې فعلا وضعیت تر کنټرول لاندې دی نسبتا د څو ورځو راهیسې تېره شپه هم ډېر شدید عملیات شوي دي هلته چې افغان قواوې رسېدلي دي کومانډري ځواکونه خپله په سیمه کښې تش شوي دي په بازار کښې بازار منطقو کښې شاوخوا د ولسوالۍ کښې فعلا د څو ورځو وړاندې راهیسې وضعیت نورمال دی فعلا
بله محترم آقای خالد پشتون این مسئله هلمند صاحب از نقطه نظر استراتژی میگن بسیار زیاد مهم است اگر در اینجا مشکلات ایجاد شود به ولایت‌های همجوار هم صاحب تاثیر خواهد کرد از این نقطه نظر موضوع را اگر نگاه کنین شما چی فکر میکنین صاحب
ز د ځواک صاحب د ځینو خبرو سره موافق یم خو د ټولو سره نه یې موافق
بله.
دا واقعیت دی چې په هلمند کې جنگونه ډېر وسیع دي پاشلي جنگونه دي خو د بله طرفه موږ 8000 مسلح قواوې لرو دا اوس دستي د باباجي په ایسه کې 1500 کسه محلي او ملي پولیس موجود دي دغه محلي پولیس اکثره محلي خلک دي چې دغه د طالبانو په رقم کالي اغوندي دغه رقم جنګ کوي لکه طالب او حتی در طالب ښه جنګېږي ځکه هغوی وایي موږ د خپل وطن دفاع کوو او غوی ناری وی غلبلې وی چې موږ ته د حکومت مشرتابه اجازه نه راکوي چې موږ د باباجي په سیمه کې 50-60 کسه طالبان په دا کورو کې پټ دي چې موږ دې د کورو سره وباسو او د منطقه صفا کړو د بل طرفه څخه ګوره ځواک صاحب اوس ویل چې په سنگین کې د سنگین ولسوالي او قومنداني دواړه سقوط کړی دي ټول خلک یې د هغه ځای اراکین د ولسوال په شمول د قومندان د محلي پولیس ټوله قرارګاه ته تللي چې قرارګاه د ولسوالۍ په 100 متره کې واقع ده د یو غونډۍ پر سر باندې ده او په هغه قرارګاه څخه پر طالبانو باندې حملې کولې او د طالبانو سه د هغه قرارګاه دفاع کوله او دا خبره زر ځواک صاحب تاییدوم چې تېرو دوو شپو کې خاصې قواوې ورسېدلې دي هوایي جنګي قواوې ورسېدلې دي طالبان یې پر شا کړي دي او اوس طالبان د هغې منطقې په کورو کې پټ دي دا واقعیت دی لیکن دا چې دوی په مکمل ډول سنگین آرام کړی دی دا واقعیت نه دی او ځکه د موږ د محلي خلکو سره په تماس کې یو هره لحظه هغوی موږ سره تماس نیسي نو په همدې اساس دغه مسایل دي چې باید دې مسایلو ته توجه وکړه سي د هلمند په عمومي وضع کې تغیر راسي په مدیریت کې تغیر راسي په مشرتابه کې تغیر راسي هلته سیاسي ډغرې سیاسي بازۍ شروع دي او دا سیاسي بازۍ د خلکو د ګټو قرباني نه کړي
بله ډېر زیاته مننه ځواک صاحب لکه څنګه چې پښتون صاحب ویلې او مخکې څو اورېدونکو چې په هغې کې یو سرتیری هم شامل و دا خبرې څومره تاییدوي چې په ځینو سیمو کې په لوی لاس یعنی قصدن وسلوالو مخالفانو ته هموی موټران وسلې پرېښودل شوي دا ډېره خطرناک خبره ده دا موضوع څومره تاییدوي تاسې
په دې اکله باندې ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه دوی خپله هېڅکله هم دا غوښتنه نه لري او نه به دا تصمیم لري چې خپلې اسلحې او یا هم خپل تجهیزات دښمن ته پرېږدي ځکه چې دښمن د هغه په اساس باندې دوی سره جنګېږي او دوی غواړي چې په هماغه اسلحو په اساس باندې دوی په واسطه باندې شهادت ورسوي یا زخمیان کړي یا ټپیان کړي نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې شاید په کوم ځای کې د لکه نشینۍ یا د ډېر زور یا تهاجمي حملې له کبله څخه کوم مساحه کې یو وخت کې یا د دښمن په ملفوزي طریقه باندې چې په پوسټو کې یا په نورو جدینو متکو کرام سکرټري شاید اصله ځنې وړي وي د افغانانو کې ځواکونه ښه یا هم د دې ټوپک یا مثال له دې مهمات ځنې یستلې خو دا په دې اکل باندې چې دوی په لوی لاس باندې هیڅ کله هم هغه معلومات لکه چې موږ لرو او هغه معلومات چې موږ به مخ سره چې دوی یا موږ دوی سره د جلسو په اساس باندې دوی سره کېږي یا د کوم پلانونه چې دوی خپل د مخ سره شې کوي فکر نه کوم چې دوی د په لوی لاس باندې خپل اسلحې یا خپل وسایط یا هم خپل څه چیزه په خپل کلاس
پښتون صاحب یو خبره چې زنی خپل پاکستانی کارپوهان هم د دوی په تلویزیونی چینلونو کې چیزاورم زنی د سی اشاره کیږي چې پاکستان غواړي هلمند په مرکز بدل کړي د طالبانو د فعالیت او تقریبا د نمخ کې چسولي خبرې هم دوام وکړي د امریکا او د ازل د چین ډاډ او ضمانت پکې هم موجود دی غواړي تقریبا د طالبانو مشرتابه هم هلمند ته انتقال کړي د هلمند شاو خاصي مې زکه چې با کې د شکلونو ونسي تر څو برته تصفیه شي اول ته هغه د ټاپې د غازو پروژه ده چې هم له هلمند څخه مهمه برخه تیریږي دغه دواړه لینکونه سره تاسو څومره نږدې ګڼئ
زه په کاملا ډول د دې تیوري او د دې نظر مخالفه یم ک طالبان په دې فکر کې دي او په اشتباه کې دي ک نور سیاسيون په دې فکر کې دي د پاکستانی کارپوهان هم اشتباه کوي ځکه د هلمند نیول د افغانستان تجزیه ده په دوه لحاظو یو خو په اقتصادي لحاظ د افغانستان غرب او شرق سره جلا سول او د افغانستان موجوده حکومتي سیستم ته یو غټه صدمه رسیږي او نور بیا حکومت د دې داوا نس کولای چې زه د افغانستان د حکومت حاکم یم د بل خوا څخه جهانی جامعه یا بین الملی جامعه د ټاپی چې پاکستان ترکمنستان افغانستان او هندستان سره د ټاپی پروژه مختبی او دا پروژه په همدغه ولایاتو کې تیریږي کدی دا منطقه و طالب ته ویل کوي او یا داس یو نظر موجودی بیانو در ټاپی افتتاحیه او دغه پروژه درواغه د افغانستان ملت خطاباسي کدی پروژه کامیاب کی نو دی مجبور دی په جنوب کې امن راولي کدا امن را نسی ام ټاپی د منځب لاړی ام امنیت لاړی ام صلح لاړی او هم په منطقه کې یو ډیر وسی جنگ شروع شي چې دا جنگ نه واز افغانستان په لمبو کې سوځي بلکې پاکستان بدو چند زمر سر وسوځل سي او دا موضوع بي خت تثبیت سوی د پاکستانی سیاسيون پر دې موضوع باندې عقیده لري
پښتون صاحب یعنی که نظر دا چې د ټاپی پروژه امن شي ځکه چې افتتاحي خو ستاسې خبرو د افغانستان لپاره ګټه خګنل کیږي نو د پاکستان خو بیا ګټه پدې کې چې دا پروژه او د پروژې چې کوم ځینې تیریږي هغه سیمې دي خوندي وي هغه کورته طالب خوندي کوي او افغان حکومت یعنی هغه زیات پدې کې خو به ګټه نه چې ټوله هلمن او ټوله افغانستان ورته امن شي
نو کدا موضوع په دې شکل وی چې دوی دا موضوع د طالبانو امنیتم د ځان امنیت بولی او ځان په ګټه بولی بیا نو جهانیان او د افغانستان حکومت زموږ ملت ته ولې د وعده ورکړي چې 500 میلیون ډالر زموږ بودیجې ته داخليږي او یا وزر نه پر د پاره کار پیدا کیږي نو دا پیسې خو بیا د افغانستان په خلاف استعمالیږي وایسه دا خو د افغانستان د ملت په ګټه یا د بودیجې په چوکاټ کې نه داخليږي د وزارت مالیه برکوټ دا جبلاله د افراطیانو په لاس وننوزي افراطیان نور قوی کیږي او طبيعي ده د انسان فطرت دی چې نقطه ونیسي یو قدرت لاس راولي هغه قدرت طلبي کوي وسعت طلبي کوي نور غواړي مساحه خپل پراخه کی نو بیا موږ په دوی سره کوم وعده باندې دا واخو چې دوی به بیا امن راولي منطقه ته او امن ساتي او د افغانستان منافع او ته خطر نه بيږي او د افغانستان نومونه موږ چی شي جوړو د افغانستان امارات پیژدو نیمه بل افغانستان اسلامي حکومت جوړو او کبل نومونه انتخابو
ډیره مننه
bale خب محترم آقای فائق هم محترم آقای مل پاسوال عبدالکریم فائق قماندان امنیه ولایت کابیسا قبلا قماندان امنیه ولایت هلمند بودن در خط تلفن هستن برشان خوش آمدید میگم آقای فائق خوش آمدین سیب
تشکر سر سلامت باشه خوش باشه صدای تانا به صورت 4-5 میشنم خوش شدیم صدای تانا شنیدیم سلام و احترام مرا بر شما و بر تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم کنی امر کنی
تشکر سیب ما به شما یک پیام میشنوانیم سوال خود باز بعد از او تره میکنیم یک پیام میشنویم سیب
اما مردم هلمند او فوری سنگین مشغله ای بیستون تیر هم است که سقوط میکنه و میگیره اما خود مردم مذبذب است بین خودشان در خانه دو میسایه از قچقبر است وقتی که خودشان نمیخواه امنیت بگی درست کنه، تامین کنه، به دولت صدا بزنه.
بله فایق صاحب، ایشنونده ما گرچه یک 5-6 دقیقه صحبت کرده و بسیار دلایل ارائه کرده اون دهی باره، منتها ما همو نقطه خلاصه سوال از اینا را گرفتیم. با این سوال از اینا، تا چه شما موافق هستین؟ شما در ولایت هلمند بودین، مردم از چی میترسن؟ مردم از امنیت میترسن، از طرف دشمن میترسن، از پاکستان میترسن، یا حکومت نمیتونه کتشان صحیح همکاری بکنن؟ مشکل در کجا هست؟
مشکل به نظر ما خویی طور است. اول خود سلام و احترام برای شما و برای تمام مردم رنجیده افغانستان و خاصتا مردم هلمند و ولایت کاپیسا تقدیم میکنیم.
تشکر.
برای شما معلوم است که امنیت یک پروسه است که از یک زاویه یا از یک دیدگاه باید به او نگاه نشوه.
بله.
او باید از چند زاویه، از چند بود باید امنیت در نظر گرفته شوه.
درست.
اول خو امنیت مردم باید خودش خواهان امنیت باشه، تاکه مردم نخواه به زور امنیت تامین کردن هم یک کار مشکل است. و گفت دوم است که پولیس و نیروهای امنیتی که در او ولایت است، نظر ما همیست، خواهش ما همیست که از مداخله افراد و اشخاص زورگو باید فارغ شوه، پاکی باشه که هر زورگو و هر وکیل و هر کس بگوی که این ولسوالی از ماست، باید نفر ما در اونجا باشه، این اوزا از ماست، نفر ما باید در اونجا باشه. و نفرهای که به واسطه وکیل و به واسطه زورگو مقرر میشه و هیچ قانون و هیچ امری کماندان و پولیس خود اطاعت نمیکنه و یک اداره موازی را پیکر میکنه در پالوی هم ارگانای رابری خود، اونا یک گزارش برای هم افراد و اشخاص که توسط وای و مقرر شده و جابجا شده گزارش میکنه و منافی و مردم نظر به منافی مردم و منافی دولت زیادتر.
فایق سیب بله استاسی له خبر خکاری چې تاسو خپل د امنیت قومندان وي، دا کوم مسله چې تاسو مطرح کړه دا ډیره جالبه ده. یعنی استاسی په نظر باندې الته حتی په امنیتی سکتور کې هم د مداخلو للاسه، یعنی الته هم غږی نشته ده، یعنی دا خبره تاسو کوي؟
متاسفانه باید وایم، په تاسف سره باید وایم چې هلته او په یو تعداد نور ولایتو کې همداسې دي، دا اوس عملاً د کاپیسا په ولایت کې هم همداسې دي چې اکثر منصبین د مسله او قواو د بعض زورمندانو د بعض وکیلانو په سلسله مقرر شوي دي. ما په ډېر جګرخونۍ و دې ته اوس یو نیم راضي کړي دي چې باید د قانون اطاعت وکړي او د دولت ګټې او د خلکو ګټې په نظر کې ونیسي نسبت د افرادو اشخاصو. په هلمند کې هم چې زه معلومات لرم تر ډېره سرحده پورې دغه خبره واقعیت لري چې هر ولسوالي، هر حوزه، هر کماندان د یو بخش د یو چا پورې مربوط دی. هغه کسان چې په واقعي ډول سره ورسي، کماندان د ولایت وي یا امیر امنیت وي، هغوی ته غواړي قانون تطبیق کړي. دلته په شکل د اشکالو د هغوی په بدنامۍ کار کېږي او اکثره وکار ته نه پرېږدي.
ډېره زیاته مننه فایق صاحب، مننه. بله پښتون صاحب، دا خبره ډیره جدی ده. یعنی دا خو په دې رقم خو بیا تقریبا ډیر پاسانه هر ولسوالی سقوط هم کولای شي او خو په لوی اندازه یعنی د نه هماهنګۍ له امله مشکلات پیدا کیږي. په کار نه ده چې مرکز په دې اړه اقدام وکړي؟ یعنی که دا چې د پارلمان یو وکیل هم هلته امنیت قومندان ټاکي او یو سیاستوال هم هلته د پولیسو مشر ټاکي، دا خو واقعي د ستونزو اصلي هغه اساس ده.
جالبه دا ده، ما خو دا فکر کاوه چې دا موضوع به مرتسی وختي در کړی وای. موږ په کندوز کې د دې مثالونه ولیدل چې د کندوز په سقوط کې یو عامل یا یو دلیل د سقوط امدغه وو چې الته کومندان، ولسوال، څارنوال، حتی د قاضي ټول د یو کورنۍ خلک وای یا مربوط په وکیل یا په رئیس پرې و. همدغه مشکل متاسفانه په ټول افغانستان کې دا مل لري. دا اوس چې د هلمند د ولایتي شورا په ترکیب کې د پارلمان د وکیلانو لاسته چې الته مشرتابه د ویلایتی شورا ټاکلې دي، حتی په کمانډانانو کې استا، حتی په ولایت په مقام کې استا. دا ستونزه خو یو د اساسي ترين ستونزو څخه ده، د خپل علمند په خوانی اراکین په خوانی مشران د خلکو په داخلي دو په پتیني دو کې اساسي رول لري. در هغو چې د دغه سلیقوي حالت څخه د افغانستان جنگي منطقې راون نوزي ټول خلک، تاسو باور وکړئ دا تیر شپه ما یو چاته ټلیفون وکړ، د یو چا د لاسه په یو مقام کې خلک په عذاب و. نو موږ دا سړی ایستکه پر ځای یو بل ښه سړی راول چې تا خوښ وي، ځکه دا ستا وظیفه ده. نو بالاخره مې دوم بله بیرته ټلیفون ورکړ، ما ډور اوښ کوه داسې برطرفه کړه چې څوک در خبر نه سي، ولې که په مجرد خلک په خبر سول لست وکیلان ټلیفون درکوي چې دا سړی ایسته نه سي پاتې سي، او سړی ډېر په فساد لړلی سړی دی. دغه رقم مصیبتونه په ټول افغانستان کې موجود دي، په ډېره غټه سطح د وزیرانو د معاونینو د ریاست جمهوري خلک ټلیفونان کوي، رئیسان مقرر کوي، قومندانان مقرر کوي. زه فکر کوم دې ته باید پای ټکی کول سي، کوم موږ غواړو چې افغانستان په امن او په ثبات کې راول.
یعنی دغه کسان چې په کابل کې ناست دي په دې خاطر چې خپل سیاسي مخالفت سرګند کړي، په دې خاطر چې خپل شخصي اهداف ترلاسه کړي، هغه دغه شان د هلمند او د کندوز د خلکو په وینو باندې یعنی دا سیاسي لوبه کوي. تاسو په ولسی جرګه کې دا موضوع څومره مطرح کړی ده؟ ولې د ولسی جرګې له لارې دا موضوع نه مطرح کوي او لګې جدي ولې نه نیسي؟
دغه وست ستیز موږ کمیسون په دغه جنجال باندې لاس او گریبان دی. په وزارت دفاع کې د تیلو قراردادونه سوي دي ټول افغانستان ولیواو ته او قلی اردوګانو ته، او دا په کټ یو دوه درو وکیلانو په لاس کې نیولې، خپل مستقیم ځان نه پښکې اچي، اولادونه قراردادونه لري، نور اراکین پښکې داخل دي، والیان پښکې داخل دي. دا وست ستیم موین د وزارت دفاع راغوشت دي د هر یک شنبه په تاق ورځو کې چې موږ د کمیسونو ورځ دي پر دغه موضوع مسلسل سونه شروع دي. د قران د پاره د کمی وسر وجنګیجو د ټول په شچار کونجاجي ا د امام کې سره د امام کې څخه مورېدلې ده، د چا سره وجنګیجو څنګه وجنګیجو، هر ځای چې زوغه په فساد لړلې او هغه جنجال کې پنځه نفر چې پاک پیدا سي مختلف بانی ورته کې اپاک خل بدنامي بیرته به پرغوبني قیامت لګي چې یو ور دز ماسه کمیشن ورته وال د چغه بدبخت په خبر لنه دي.
ډېر زیاته مننه،
دا مصیبت دی روان دي سر.
مننه پښتون صاحب، د خبرونه په دوهمه برخه کې به پر دې خبرې کوو چې څه ډول د هلمند د اوږدې جګړې د حل لار پیدا شي، څه ډول هماهنګي پیدا شي، او څه ډول د هغو کسانو مخاوني ورشي چې د هلمند او نورو سیمو له جګړو څخه سیاسي اختلافات ترمنو هي یا سیاسي اهداف ترلاسه کوي. د خبرونه نیمایي